د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د نسکوره شوي هلیکپټر د یرغملو د خلاصون لپاره عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي روسیه د افغانستان له کمزورتیا د ځان په ګټه کار اخلي. پر دغو موضوعاتو سربیره دغه راز په دې خبري ساعت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت بیلابیل راپورونه او دغه راز یو بحث هم لرو. نوریاس نوریم او د خبري ساعت د امان امیرزی په تخنیکي همکاري مخته وړم. خو مخې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، فریبا ظاهر دلته په سټډیو کې د سیمه ییز او نړیوال خبرونه راغونډ کړي دي. فریبا جان، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
من نوري صاحب، مهم خبرونه دا دي چې د روسیې صدر اعظم ترکیه تورنه کړې چې په خپل خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی، او هم دا خبر راغلی چې د فرانسې صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د بلاک ته د ورتلو اجازه لري.
مخکې له دې چې دا او ځینې نور سیمه ییز او نړیوال خبرونه واورو، لومړی به وار ورکو مرزیه احمد زی ته چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرنو سرټکی د بګرام زندان مشر وای دوی د ولسمشر دیو حکم له مخې د کابل بانک پور وړي خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه د کابل سلويختم ریاست انتقال کړي. د افغانستان د مالی وزیر د راتلونکي مالی کال د بودیجې پیشنهادي طرحه ولسی جرګې ته تشریح کړه. او د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ سیډنې کې چې القاعده، داعش، وسلوال، طالبان او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره کار اخلي. پوره خبرونه د بګرام زندان مشر میر صاحب ګلوی دوی د ولسمشر دیو حکم له مخې د کابل بانک پور وړي خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه د کابل سلويختم ریاست انتقال کړی دی. میر صاحب ګل دغه سرګندونې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په هغې غونډه کې وکړې چې له سربیره د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود، د لوی سرنوالۍ او پل چرخي زندان مسؤلین ورغوښتل شوي وو. د بګرام زندان مشر وویل ولسمشر په خپل حکم کې د ناروغۍ له امره له بګرام څخه کابل ته د ښاغلي فیروزی د انتقال غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د امنیت له سلويختم ریاست څخه چا ښاغلي فیروزی ته د بهر وتو اجازه ورکړې ده. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر زلمی زابلی وویل چې له زندانه د خلیل الله فیروزی د موقتی خوشي کولو موضوع ډیر ګونګ اړخونه لري، او ولسمشر او نور اړوند چارواکي باید پاړې وضاحت ورکړي. د افغانستان د مالی وزیر د 1995 مالی کال د بودیجې پیشنهادي طرحه ولسی جرګې ته وړاندې کړه. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د 1995 مالی کال بودیجې 1.8 میلیارد افغانۍ ترسیږي، چې د تیر کال په نسبت پکې 6% زیاتوالی راغلی.
اواید برای سال مالی 1390
حکیمی ویل د 1395 مالی کال لپاره اواید د هیواد اوسنی شرایط او وضعیت په کتو سره په پام کې نیول شوې دي. خغلی حکیمی زیاته کړه چې د 1395 کال بودیجه د امکاناتو په اساس نه، بلکې د وړاندیزونو په اساس جوړه شوې ده. د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ سیډنی خی چې القاعده، داعش، وسلوال، طالبان او یو شمېر نور افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره ګټه اخلي. د یاد انسټیټیوټ یو تن غړي نعمت الله ابراهیمی د چرشمې پورس په کابل کې د دې سیډنو د نتیجو د اعلان پر مهال ویل یاد سیډنې په کابل، هرات، مزار شریف او ننګرهار ولایتونو کې په سبان د 9 میاشتو کې ترسره کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی بیا وایي چې دوی ته هم داسې شکایتونه رسیدلي او د کنټرولولو لپاره پیوی پالیسی باندې کار کوي. د په داسې حال کې دا چې لدی وړاندې په دې اړه د افغانستان ملي شورا هم اندېښنه ښکاره کړې وه، او ویلي وو چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. او د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د دغه ونی تر پای امکان لري چې د غورابي کمیټه رسما په خپل کار پیل وکړي. د دغه ریاست د ویان مرسل جوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کمیټه ته وکاسان معرفي شوې دي. د غورابي کمیټه دند لري چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرار غوره او د تایید لپاره حکومت ته معرفي کړي. د غورابي کمیټه د وغړو په لرلو سره سمود مخ کې د افغان ولسمشر دیو تقنی فرمان په اساس جوړ شو. فیصل زیاتوی کې چې د غوراوی کمیټې کارونه نور هم وزندېږي نو دا به د راتلونکو انتخاباتو په زیان وي. د کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف ترکیه تورنه کړی چې په خپل خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. د وایي ځینې ترکی چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې په هغو سیمو کې چې نفت پکې تولیدېږي په مستقیم ډول مالی ګټې لري. میدویدیف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنا لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداري ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایي وځندول سي. دی وایي ترکی شرکتونه شایي د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. انقره وایي د روسیې سو څلرویشت ډوله الوتکې د ترکیې هوایي حریم نقض کړی دی او تر ویشتل کېدو د مخې د ترکیې لس خبرداریانې له پامه غورځولې دي. روسیې د دې پیښې په اړه په مسکو کې د ترکیې سفیر ته سخت اعتراض وړاندې کړی او هم د دغې هېواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. بلخه په فرانسې کې د روسیې سفیر ویلي هغه روسی پیلوټ چې پرون د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا یې جټ الوتکه وشتل سو موندل سوی او په سوریه کې د روسیې پوځي مرکز ته استول سوی دی. سفیر الکساندر اوروف د اروپا یو رادیو ته نن ویلي چې دغه پیلوټ توانېدلې د هغو یاغیانو څخه وتښتي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د روسیې دفاع وزارت دغه پیلوټ د روغتیايي حالت د ډاډ وړ بللی دی. د دغې روسیې جټ الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې پرون د سوریه او ترکیې پر پوله د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا په دې تور وشتل سو چې ګواکې د ترکیې هوایي حریم یې نقض کړی و. د دې الوتکې دواړو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول. یو لمځکی څخه د سپکو وسلو په تاسو وژل سو او بلې لادرکه وو. بلخوا روسیا په پام کې لري په سوریه کې په خپلې پوځي اډې کې د هوایي مدافع یو پرمختللی سیستم نصب کړي. د روسیې د ولسمشر وایان دیمتری پیسکوف نن په مسکو کې ویلي چې د دفاع وزارت د اس 400 ډول سیستم د نصبولو وړاندیز کړی او ولسمشر پوتین دا وړاندیز منلی دی. تر دې وړاندې ولسمشر پوتین په سوریه کې د اس 300 د الوتکې ضد دفاع سیستم د نصبولو خبره کړې وه. روسي چارواکي خبرداري ورکوي چې ټول هغه اهداف بلمنځه یوړل سي چې د دوی لپاره خطر رامنځته کولای سي. تر دې وړاندې پوځي تحلیلګرانو خبرداري ورکړې و چې په سوریه کې د روسیې، امریکا او ناتو په هوایي بریدونو سره چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل کړي دا احتمال شته چې هوایي ټکرونه رامنځته شي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د دې بلاک 28 غړو هیوادونو ته د ورتلو اجازه لري. دی وایي موږ نسو کولای نور پناه غوښتونکي په اروپا کې ومنو، دا ممکنه نه ده. نوموړی زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو کنټرولول د دغې ټولنې د راتلونکي لپاره اړینه ده. د فرانسوي چارواکو د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې د نومبر پر 14 په پاریس کې تنظیم شوي بریدونو کې 113 تنه ووژل سو. والس وړاندې ویلي و چې د پاریس نو بریټ کوونکو په اروپا کې د کډوالو د بهرن څخه ګټه پورته کړې ده. د لویدیز بالکان د اتو هیوادونو مشرانو په زاګریب کې سره ګوري چې په اروپا کې د کډوالو دروان بهرن په وړاندې د مقابله په برخه کې د دې سیمې پر رول خبري وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تاکه سوي په غونډه کې به د پاریس تر بریتون وروسته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې پر هڅو هم غور وسی. د فرانسې خبري اژانس د سلوانیا د ولسمشر لقب له ویلې چې د دې سرمشري هدف د ډیرو سوي امنیتي ګواښونو پر مهال د همکاري او متقابل باور ډیر دل دي. او د روسیې د غازو دولتي شرکت غازپروم لدې کبل اوکراین ته د غازو لژل درولې چې ویل کېږي کیف ته د اړتیا وړ بې پاور کول کې چې باید لوړان دي روسیې ته ورکړل سوی وای پاتره غلې دي. د غازپروم شرکت مشر الکسی میلر نن په مسکو کې ویل چې نور غاز باغ مال انتقال شي چې دغه باید دوی ته ورکړل سي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ده. اوس باندې افغانستان د چینو شرونو ته هوا حالات له نجیب زمان څخه خبر.
Thank you. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټې منفي 2. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 2 درجه. په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې 4. په هرات کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټې 0 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای وریځ دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټې 8 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټې منفي 4 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټې منفي 4. او په بامیان کې به هوا ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټې منفي 14 اټکل شوی ده.
خبری ساعت له ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه هم اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د نسکور شوي هلیکپټر د یرغملو د خلاصون لپاره عملیات تیز شوي دي.
18 نفر که 2 نفرشان خارجي سن، اونا به دست مخالفین اسیر ګرځي. عملیات په لاندې جریان دارد.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي روسیه د افغانستان له کمزورتیا د ځان په ګټه کار اخلي.
روسیه موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې مغواري منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کې دي هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کړي، همدغسې وادي د پارلمان غړو ته هم ورکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په کار نه ده چې افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې تر ډېر بر پاکستان تکیه وکړي.
رسمي چې یوازې خامخا موږ مختص په پاکستان پورې مربوط شو، که د پاکستان لارو نه زموږ تجارت به شروع وي او که د پاکستان لار نه وزمي به نه شو. موږ باید خپل په کرادو کې مملکتونه باید رادخل کړو.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې اړه راپورونو سربیره دغه راز په دې اړه چې آیا دغه پدیده د کورنیو او نړیوالو هڅو سره سره بیا هم په افغانستان کې آمده بحث لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې له سوریې سره د ترکیې په پوله د ویشتل شوې روسي جت الوتکې پر سر د راپورته شوې کړکېچ او په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملینو په وړاندې د روانو عملیاتو له حاله مو هم خبرو له موږ سره اوسئ. خو راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب ولایت کې د نسکوره شوې هلیکپټرې د سپرلۍ د خلاصون په هدف عملیات تیز شوي دي. د راپورونو له مخې پرون یوې هلیکپټرې د تخنیکي ستونزو له امله د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې چې ویل کېږي د طالبانو تر کنټرول لاندې ده بیړنۍ ناسته وکړه. د دفاع وزارت ویان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې هلیکپټرې درې سپرلۍ وژل شوي او د دوو بهرنیانو په ګډون 13 تنه وسلوالو مخالفانو یرغمل کړی دي. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په فاریاب ولایت کې د نسکورې شوې هلیکوپټرې سپرلۍ وسلوالو طالبانو چیرته انتقال کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یادو کسانو د ژغورلو لپاره یې هڅې پیل کړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې هلیکوپټرې درې سپرلۍ وژل شوې او د دوو بهرنیانو په ګډون 13 تنه نور د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي.
بعد از چاش که از مزار شریف طرف فاریاب
دی وای تیر ورځ له غرمې وروسته له مزار څخه فاریاب ولایت تلل چې د تخنیکی ستونزې له امله د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړي چې د ناست په ځای کې وسلوال مخالفانو د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه هم شوې. دوه سرتیری وژل شوي، د هلیکوپټر یو کس عملی هم وژل شوی ده. 13 کس چې دوی بهرنیان دي وسلوال مخالفانو له ځان سره وړي دي او اوس هلته عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې رنسکوره شوی می ولس ډول هلیکوپټر په یو شخصي کمپنۍ پورې اړه درلوده چې افغان سرتیری له مزار څخه فاریاب ته انتقالول. له بل خوا وسلوالو مخالفانو د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د هلیکوپټر 15 تنه سپرلۍ وژلي او 15 نور ورسره زندانیان دي. په اعلامیې کې ادعا شوې چې هلیکوپټر دوی وشتلي او برمته شوي کسان یې خوندي ځای ته انتقال کړي دي. په ورته وخت کې د فاریاب سیمه ای چارواکي وایي چې د برمته شوي سرتیرو د خلاصون په هدف یې سیمې ته امنیتي ځواکونه استولي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار گزارشایی که از دفتر مطبوعاتی
دی وای هغه راپورنه چې د لومړی لواء د مطبوعاتو له دفتر څخه موږ ته رسیدلی دي دوی سیمه تمرستندوی ځواکونه استولی کله چې استول شوی سرتیری د هلیکوپټر ځای ته نږدې کېدل د دولت د وسلوالو مخالفانو له کمین سره مخ شوی د تیر شپې تر ناوخته هلته جګړه روانه وه په تیرو څو میاشتو کې د ملي اردو د سویم هلیکوپټر دی چې د تخنیکي او فني ستونزو له امله بیړنۍ ناستې ته مجبوریږي څه موده وړاندې په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکوپټر رانسکوره شوه چې یو شمېر بهرنیو سرتیرو ته یې مرژوبله واړوله له دې وړاندې په لوګر او بامیانو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو هلیکوپټرې رانسکوره شوې وې چې مرژوبله یې هم درلوده په کابل کې د غوڅ ملاتړ قومندانۍ مطبوعاتي څانګه وایي چې د هلیکوپټرې د نسکورېدو راپورونه دوی ته هم رسېدلي دوی په یوې اعلامیې کې ویلي چې د سپرلۍ په عملیه کې کوم امریکایي سرتیری نه و موجود او رانسکوره شوې هلیکوپټره د افغانستان د دفاع وزارت قراردادي وه
د مالداویا حکومت وای د افغانستان په شمال کې طالبانو لخوا په يرغمل شو کسانو کې دوی درې ادب هم شامل دي طالبانو په فاریاب کې د هلیکوپټر له ویدو ورسته دا وکړه چې پندلستنې يرغمل کړي خو افغان چارواکي ګومان کوي چې د يرغمل شو شمیر به اتلس تنوي د مالداویا سرپرست صدر اعظم نن ویل چې د نسکور شوی هلیکوپټر درې عمله دوه پیلوټان او یو انجنیر د مالداویا ادب دي د راپورونو مخې په دغه هلیکوپټر کې چې ویل کېږي تخنیکي ستونزې له کبله راغورځېدلې یو شتنه سپارو چې ویل کېږي درې تنه چې دوا افغانان دی او یو بهرنی له طالبانو سره په دزو کې وژل شوی دی روسی می ساخت هلیکوپټر چې په یو خصوصي شرکت پورې تړلی و د افغانستان ملي اردو اجاره کړی و
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د اسلامي دولت داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د جوړېدو هر کلی کړی دی فضل هادي مسلم یا چې په روسیه کې دی وایي چې کابل د داعش پر ضد د ګډې مبارزې لپاره د روسیې د وړاندیز ملاتړ کوي د روسیې خبری آژانس د تاسو په حواله د مشرانو جرګې مشر ویلي چې د تروریزم پر ضد ګډه او هماهنګه مبارزه د تروریزم له شر نړیوال خلاصولی شي مسلم یار ویلي چې تروریستان په خو او بدو نشي ویشل کېدلی او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي په وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا لاوی روسیه ته تګ را تک زیات کړی دی آیا د افغانستان د دولت رسمي دریز او له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره د دولت لیوالتیا څرګندوي فرشته جلال زید د پښتنو د افغانستان د ملي شورا د افغانستان د مشرانو جرګې لغړی زلمی زابلی ته خکړی او خاغلی زابلی په جواب کې وویل
دا داسې موضوعات په مشال جرګه کې نه مثبت کېږي معمولا دوی برخې په سوایي اجنډا چې شي د مشال جرګې د خاص داسې خاص اهمیت موږ نه ورکو ځکه داسې تلخې کېږي لکه یو غیر رسمي سفر روسیا په دغو وختو کې ډېر کوشش کوي چې افغانستان ته ځان ډېر رانږدې کړي ځکه چېرې وضعیت یې په افغانستان کې دی امنیتي وضعیت ډېر خراب دی خلک په تشویش کې دي د یوې نګا څخه روسیا موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې غواړي منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کې دي هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کوي همدغسې غیر مستقیم بعضې وخت وادي افغانستان د پارلمان غړو ته ورکوي چې موږ کولی شو ستاسو سره که تاسې تقاضا وکړي پوځي یا ستاسو سره نظامي کومک هم کولی شو لیکن دا روسیې موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی دوی که چېرې غواړي همدغسې کومک وکړي دغه کومکونه کولی شي دوی زموږ سره مستقیما د دولت د طریقه څخه د وزارت خارجې د طریقه څخه یا اقلا د ملل متحد د طریقه څخه چې زموږ نماینده تاسو د هغه د طریقه څخه د روابط ونیسي دا چې دوی مستقیما د پارلمان څخه یو غړی انتخابي شورا د مخ ته راغلی وه موږ دوی سره کتلي وه دته پرون یو څو نفر یې په شکل د مخفي باندې بولي دي دغسې کړنې د روسیې زموږ سره تشویش راپیدا کړي
ایا تاسو فکر کوئ چې روسیا به غواړي چې په افغانستان کې هم ورته د پوځي عملیاتو لپاره لار خلاص کړي؟
روسیا خو په هر شکل کې غواړي دا باندې کوي چې موږ غواړو چې د خپل سرحداتو څخه دفاع وکړو د داعش په مقابل کې دا په سوریه کې بمبار کوي هغه دی د سوریه په مابین کې تعهدات چې مسله چې جوړ کړی دی سوریه د ایران دی روسیا دی ولی په افغانستان کې موضوع بل رقم ده په افغانستان کې په دې خاطر چې زموږ همسایګان د داعش څخه یا د طالبو څخه یا د نور سلطان څخه مسول مسافلی زموږ د خاص خو ته د تروریزم پدیده یا د داعش پدیده او څه صادره شوی نه افغانان روزانه په زموږ خپل قرباني ورکی نه چې روسیا برخ سره په دې خاطر د امریکا سره خپل په اطلاع پوځي زور او تشکر کوي هغه اوس غواړي د افغانستان څخه دغسې یو اجازهنامه په نامه باندې واخلي چې بیا زموږ په وطن کې په مختلفو ځایو کې په دې نامه چې زه داعش بمباردوم خپل بمبار شو چې د امریکا هغه قوت په دغه تاریخي مهمه مقطه کې وشي. موږ دا وایي که چېرې روسیه غواړي چې په رښتیا هم د ترورزم سره مبارزه وکړي، دوی کولی شي د ملل متحد د فریقه څخه د امریکا او د نورو د شورا نه د قوتونو سره په امانګۍ سره یو ځای دی د داعش د جالب په دې په مقابل کې وجنګېږي. دا نه چې یوازې د افغانستان بېچاره چې په یو ډېر مجبور حالت کې دی، هغه صرف دغه تلاش کوي چې همسایګانې مسؤول وي، پخپله افغانستان مسؤول وي. دوی په دې خاطر چې زموږ سره د سولې په راوستو کې کومک وکړي، پاکستان دې ته مجبور کړي چې د طالبانو د مذاکرې مې سره ولي بیا نو زم د جنگ منطق مو سره مخته کوي چې موږ کولای شو بمبارد وکړو، موږ کولای شو تاسو ته پوځي کومک درکړو.
تاسو د افغانستان د خوا څخه روسیې ته د تمایل څنګه ګوري؟
یو خبر چې زه تاسو ته کول غواړم، دوستم د افغانستان د ټول ملت نمایندګي نشي کولای. دوستم د ملت سره دا مشوره نه ده کړې چې زه به د روسیې سره په دغه اساس شرط کې د پوځي کومک تقاضا کوم. دا به ستاسو خوښي کني خوښه او ملت ته اجازه ورکړي. دوستم یو فیصله خیر مسلکي یو ملیشي قومندان دی، هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نشي کولای، او په دغه اساس شرط کې هغه د پجاني سطح باندې دغه د قوتونو په مابین کې د توازن او د تناسب مسلې ته متوجه نه دی. په فعلي وضعیت کې که چیرې یو یا دوه یا درې د شورا امنیت قوتونه په افغانستان په موضوع کې داخل دي، بیا موږ د هغو ضد قوتونه چې هغه روسیا ده یا چین ده، هغه رادخل خو خدای نه خواسته داسې نه شي چې افغانستان ده د یو بلې لوی د جګړې مرکز ونه ګرځېږي.
زابلی صاحب، ما غوښتل چې په دغه نړیوال حالت کې چې تاسو وویل، په دغه نړیوال سیاسي بحراني حالت د افغانستان د دولت موقف راته ووایه. اوس د افغانستان دولت کې موږ چیرته ولاړ یو؟
د دولت د ریس خدای دی چې موږ هیڅ وخت نه غواړو چې د افغانستان څخه صادر شي نورو همسایه ملکو ته، یا د منطقې یا په جهاني سطح باندې. دا د افغانستان د دولت فعلي موقف دی. هغه څه چې فعلا د ملت لپاره قابل د تشویش ده، زموږ رهبري هغه عبدالله صاحب دی او ډاکټر صاحب اشرف غني دی. هغه د ملت سره هم درواغ وایي، د جاري جانې سره زموږ د بین المللي دوستانو سره هم درواغ وایي. هغو ته وایي زموږ د رهبري څخه ملت خوشحاله دی. که چې ملت نه وي خوشحاله، دوی باید په ډېره ښکاره باندې د جاني قوتو ته ووایي، تاسو زموږ ملي پوځ، زموږ ملي اردو، زموږ ملي امنیت ټول په مجموع کې ملي امنیتي سکتور دی. د دې په تخریا کې زموږ سره کومک وکړي، او که دا چې امریکا اوس فعلا په خوله باندې موږ ته وایي چې موږ تاسو تخریه کوو، او په عمل کې موږ سره کلاشینکوف مرمۍ نه راکړي. په داسې شکل باندې د افغانستان ملت نور نه د امریکا سره ځای کولای شي، نه د ناټو. بیا مجبور مو کړه چې بل بدیل به پیدا کړي، چې بل بدیل به منطقه کې بل نشته، همدغه یا شوروي دی یا چین دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې له غړي زلمي زابولي سره د افغانستان له افغانستان سره د داعش یا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د روسي د مرستو او د غراز هغه هیواد ته د افغانستان د ملي شورا د پلاو د سفرونو چې په دې وروستیو کې اوس زیات شوي مرکه وه.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی صاحب، واگونی نمانی، ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
سبب هم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ناامنۍ او د زیاتوالي او د غراز له ترورزم سره په دې هیواد کې د رواني مبارزې چې دا هم پکې شامل دی خبرې کې تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو لارې نور سره شریک کړي. خو بیا هم په موضوع کې تمکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپل فعالیتونو لپاره ډېره استفاده کوي. د انسټیټیوټ نن خپل چړنې راپور خپور کړل. دغه چړنې په نتیجه کې ویل شوی چې په کابل، هرات، مزار شریف او ننګرهار ولایتونو کې په څه باندې 9 میاشتو کې دا چړنه ترسره کړې او همدې نتیجې ته رسیدلې چې دغه تروریستي ډلې ډېر له ټولنیزو رسنیو څخه انکار اخلي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم وایي چې دوی ته هم په دې اړه شکایتونه رسیدلي او د کنټرولولو لپاره یوه پالیسی تر غور لاندې نیولې ده. جزئیات بیا هم د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه په ډاګه کوي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو او نورو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي. دغه انسټیټیوټ د خپلې 9 میاشتنۍ سروې نتیجې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره شریکې کړې. د انسټیټیوټ غړي نعمت الله ابراهیمی د خپلو څېړنو د نتیجو یو برخه ته داسې اشاره وکړه.
طالبان د صف فعال سن
دی وای په دې برخه کې طالبان، داعش او حزب اسلامي فعال دي. په دې سروې کې چې موږ څو موندل که څه هم حقانی شبکه په جګړه کې ډیره فعال ده خو په ټولنیزو رسنیو کې دومره فعال نه ده. په ځانګړي توګه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان حکومت په ټوله کې د افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي او په دې اړه یو منسجم ملي سیاست رامنځته کړي او په حکومت کې داسې بحثونه روان دي چې د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه قانوني کړای شي د پداسه حل کې د چله دی وړاندې په دی اړه د افغانستان ملي شورا هم خپل اندېښنه ښکاره کړې او ویلي و چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د قانوني کولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا مانی چې په دی اړه ورته زیات شکایتونه رسیدلي چې یو شمیر کړي د هیواد د ملي ګټو خلاف له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د دغه وزارت وین هارون حکیمی ازادي رادیو ته وویل په دی اړه د رسنیو په عالی شورا کې بحثونه روان دي څو یو میکانیزم او پالیسی رامنځته شي.
تر دې مهاله د رسنیو عالی شورا پر دغه موضوع خبري نه هي کړې نه دي. د رسنیو عالی شورا غواړي چې په دغه برخه کې یو پالیسی جوړ کړي چې وکولای شي د افغانستان په دننه کې او کچیر د افغانستان د باندې څخه مې خو چې په دننه کې اثرات لري هغه ټولنیز رسنۍ مهار کړئ سو او پرنورډو چې د ارزښتونو خلاف خبرونه موږ
د په داس حل کې دا چې په نړۍ کې د ټولنیز رسنۍ د فعالیتونو د قانوني کولو په اړه کوم اقدام نه دی شوی چې دا په یو نړیواله ستونزه بدله شوې ده. د کندوز د سقوط پر مهال هم حکومت وویل چې د ټولنیز رسنۍ پر استعمال باید محدودیت وضع شي خو معلومه نه ده چې حکومت به په دې برخه کې څه اقدام وکړي.
د ازادي رادیو خبری ساعت
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وايي په کارنده چې افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې یوازې پر پاکستان تکیه وکړي. د اداره د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي تر دې وروسته افغانستان هڅه کوي چې له هند سره خپل سوداګري زیاته کړي. افغان چارواکي وايي کابل زیاته لیوالتیا لري چې له هند سره خپل تجارت زیات کړي. تفصیل د صالح محمد صالح پر رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وايي له پاکستان سره له لسیزو راهیسې په ترانزیت کې ستونزې موجود دي او لا هم حل شوې نه دي، خو د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي چې هڅه کوي له هند سره خپل تجارت زیات او زیاته استفاده به له پاکستانه پر غځېدلو لارو کوي. د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور له مخې افغان سفیر شهید محمد عبدالی چې د هند وارداتي سازمانونو فدراسیون ته وینا کوله وویل له هند سره د تجارت اهمیت په پام سره افغانستان غواړي د واګا بندر لمځکنیو او د هند اتاری سیمې د ریل ګاډي له لارو څخه زیاته استفاده وکړي. د یوازنی لارې وبللې چې کابل په مرسته کولی سي له پاکستان پر غزیدلو لارو خپل مالونه هند ته په اسانۍ او ارزانه بیا انتقال کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له هند سره تجارت د افغانستان په ګټه دی په دې شرط چې پاکستان تیرو تجربو ته په پام سره بیا ځینې سرغړونې ونه کړي یا هم افغان تجارانو ته ستونزې جوړې نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال وویل چې د پاکستان حکومت سیاسي وضعیت په پام سره افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي، خپل تعرفه یې له مخکنی خبرداري پرته لوړ کړي یا هم د افغان تجارانو د مالونو مخه نیسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه مرستیال یونس مومن ازادي رادیو ته وویل اوس افغانستان ته په کار ده چې د تجارت په ډګر کې یوازې پر پاکستان تکیه ونه کړي.
حکومت ته پکار ده چې نورې بدیلې لارې هم ولرو. داسې نه وي چې یوازې خامخا موږ مختص په پاکستان پورې مربوط شو، که د پاکستان لار ونه زموږ تجارت به شروع وي او که د پاکستان لار نه وزموږ به نه شو. نو حکومت ته پکار ده چې د هغو سره که چېرې آینده کې داسې مشکلات جوړېږي، موږ باید په خپل پکارو کې نور مملکتونه هم باید رادخل کړو. څه وخت چې موږ د افتا قرارداد که داخلو، موږ باید د سار کول هېوادونه چې زموږ ورته ضرورت وي او زموږ سره تجارت وي، هغه به هم په دې کې داخل شي. څه وکولی شو که یوازې زموږ زور نه وي، د هغو مملکتو زور هم پر هغه مملکتو باندې وي چې د هغه د بعضې قرارداداتو ښه سرغړونه کوي.
افتا د آسیا د آزاد تجارت تړون دی چې د جنوب ختیځ آسیا هېوادونو په ټولو آسیایي هېوادو کې د تولیداتو د ملاتړ لپاره ایجاد کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان د مخکنیو تړونونو خلاف تیر کال د میوو په موسم کې هم افغان سوداګرو ته ستونزې او خنډونه ایجاد کړل چې تعرفه یې درې برابره لوړ کړه او زیاتې میوې پر وخت تر مارکیټونو ونه رسېدې. د هند لپاره د افغانستان سفیر وایي د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د تجارت د زیاتولو پراخې زمینې نه یوازې لمځکنیو لارو بلکې د اورګاډو له لارې هم برابرې دي. د هیله وشو ده چې هند او پاکستان به اجازه ورکړي چې افغانستان د پاکستان د لاهور او د هند د پنجاب یالت د اتاری سیمې د اورګاډي له پټلۍ څخه په استفادې خپل مالونه تر هند په اسانۍ پورې ورسوي. شهید محمد عبدالی وویل چې دا مهال د افغانستان او هند ترمنځ د تجارت ارزښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو له ملګرتیا مو مننه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم نور مطلب لرو، خو اوس فریبا ظاهر ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه ښیي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره ګټه اخلي. د ولسمشر اشرف غني د یو حکم پر اساس د کابل بانک پوروړی خلیل الله فروزي له بګرام زندان څخه په کابل کې د امنیت 30 ریاست ته انتقال شوی دی. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف ترکیه تورنوي چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. اوکراین په خپل هیواد کې د ټولو روسي شرکتونو پر ترانزیت الوتنو بندیز لګولی. فرانسوي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د بلاک ته د ورتلو اجازه لري. روسیا په سوریه کې په خپل پوځي اډې کې د الوتکې ضد پرمختللی دفاعي سیستم نصبوي، او د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې تر څلور ورځني بندیز وروسته ښوونځي او د میترو سیستم بیا پیل شو.
او اوس هم سباوون کاکړ سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پوړانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د بنگلاديش د نورسکلونو کرکټ ټیم د افغانستان د نورسکلونو ټیم ته ماتي ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ټیم په 6.2 اورونو کې د بنگلاديش ټیم ته 9 نوي منډي هدف وټاکه چې د بنگلاديش د نورسکلونو لوبغاړو ټیم وکړای شو چې د دوو لوبغاړو په سپیدو سره د هدف په 25 اورونو کې پوره کړی.
افغانستان د بنگلاديش نورسکلونو په سره لوب بدلولل. د افغانستان
د شغلی هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ټیم د هندوستان هیواد په کوربتوب د دریو هیوادونو ترمنځ د کرکټ په سریزه کې لوبیږي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو فدراسیون مسؤلین وایي چې ډېر ژر به د لامبو وهنې دوه لوبغاړي او یو روزونکی د سیالیو لپاره پولنډ هیواد ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون مشر حاجي امیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ لپاره افغان لوبغاړو ښه آمادګي نیولې ده. د شغلی محمد په خبره د دغه لوبغاړو د سفر وروستی چمتووالی نیول شوی او تمه ده چې په دریو ورځو کې به دغه لوبغاړي پولنډ ته سفر وکړي. او وروسته خبر ده چې د افغانستان د سکی فدراسیون مسؤلین وایي چې په افغانستان کې جنگ د دې ورزش مخنی ولیدا. د دې فدراسیون روزونکي داوود کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د سکی لوبه په لوړ درو او هغه ځایونو کې چې لوړ ارتفاع ولري تر سره کیږي، چې لابد مرغه د سیمې د وسلوال طالبان په ورکه کې دي. د شغلی کارګر په خبره اوس مهال یوازې د بامیان ولایت امنیتي وزارت د دې لوبې لپاره مساعد دی. د خبرونو پای
خبری ساعت او ری خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپه هم اوریدلای شي.
و
وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د روسي چارواکي وایي چې د ویشتل شوې روسي جت الوتکې دوهم پیلوټ روغ رمټ موندل شوی دی. دغه راز په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملینو په وړاندې د روانو په عملیاتو په ترڅ کې چارواکي د پرمختګ خبر ورکوي. د بروکسل وروستي حاله مو هم خبر وو او نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو یو بحث جوړ کړی.
علاقه لري چې تنظیم تعلیم وکړي ولې په دې سموزي ټولو خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی.
د ترکیه په پوله د ویشتل شوې روسي جت الوتکې دوهم پیلوټ وموندل شو. د روسي دفاع وزارت وایي دغه روسي پیلوټ د تېرې شپې د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې وموندل شو او اوس په سوریه کې د روسي پوځي اډې ته انتقال شوی دی. د یو له هغو دوو پیلوټانو څخه و چې تېره ورځې جت الوتکه د ترکیه هوایي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ترکیه پر پوله د ویشتل سوی روسی جت الوتکې له درکه سوی پیلوټ د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې روغ رمټ موندل سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه پیلوټ په سوریه کې د روسیې پوځي اډې ته انتقال سو. د دوی سو څلرویشت ډوله جت الوتکه د سیشن بې پر ورځ د ترکیه پر پوله په دې تور وویشتل سو چې ګواکې د ترکیه هوایي حریم ته ننوتې وه. تر ویشتل کېدو وروسته د الوتکې دوو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول خو یو پیلوټ له ځمکې څخه د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو او دوهمې له ترکه وو. وړاندې د ترکیه رسنیو راپور ورکړی و چې دوهم پیلوټ د هغو یاغیانو لاسته ورغلی چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. په فرانسې کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف نن د اروپا یو راډیو ته ویلي و چې دغه پیلوټ توانېدلی له دې یاغیانو څخه وتښتي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ژغورل سوي پیلوټ روغتي وضعیت ښه بللی دی. دغه راز ویل کیږي د پیلوټ د ژغورنې عملیاتو پر مهال د روسیې د سمندري ځواکونو یو سرتیری مړ شوی. ترکیه ادعا کوي چې دغه روسی جت الوتکې د دوی هوایي حریم نقص کړی او تر وشتل کېدو د مخه لاس تللی خبرداري ورکړل شوی وو خو روسیې الوتکې ځواب ورنه کړ. روسیا بیا دغه ادعاوی ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې الوتکې د سوریې په حریم او د ترکیې له پولې 4 کیلومتره لرې وو. روسیا وایي دا کار به د دوړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې سخت عواقب ولري. د همدې خبرداري په دوام د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف نن ترکیه تورن کړی چې په خپل خاور کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. میدویدف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنی لري. د وایي ځینې ترکی چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې هغو سیمو کې چې نفت تولیدیږي په مستقیم ډول مالی ګټې لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداري ری ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینی ګډې پروژې به شایع وتندول سي. د وی ترکی شرکتونه شایع د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف للاس ورکړي. روسیه د دوی د الوتکې ترویشتل کېدو وروسته په مسکو کې د ترکیه سفیر ته سخت اعتراض وړاندې کړ او هم د دغه وخت بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیه ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولې دی. د روسی جت الوتکه د مسکو د هغه هوایی کمپاین یو برخه و چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل سوی دی. امریکا او اروپایي اتحادیه د دې پیښو په خبرګون کې ویلي چې ترکیه د خپل خاورې د دفاع حق درلود. د دې پیښو وروسته روسیه ویلي چې په سوریه کې په خپل پوځي اډې کې یو پرمختللی مدافع هوایی سیستم نصب کړي او هر هغه څه بلمنځه یوسي چې دوی ته خطر پېښولای شي.
د پاریس ترنوال وای د پاریس د تروریستي بریدونو یو تراتر هغو حمله وروسته د پیخي زیاته ورستون شوی او غختل د پاریس پر یو تجارتي سیمه کې ځان وژونکي بریډ وکړي. عبدالحمید ابعود له دو نور کسانو سره د پولیسو د حمله په بهیر کې د پاریس په شمال کې وژل شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د پاریس ترنوال فرانسوا مولن د سیشمې پورازي و کانفرنس تو ویل د پاریس د تروریستي بریدون یو تراتر هغو حمله وروسته د پیښې ځای ته ستونسوي وو او غشتلې د پاریس په یو تجارتي سیمه کې ځنوژن کې بریډ وکړي. د په داسل کې د چی په هغه ورس پولیسو هڅه کوله برمتسیوي کسان خوشی کړي. فرانسوا مولن ویل دوی اونې مخ کې په ترلاسه سوي ټلیفون کې ثبت سوي اطلاعات شي چې عبدالحمید اباوود د باتاکلان د کنسرت سالون ته ستونسوي وو. هغه وخت ماسره روانه وه او نوی کسان د وسلوالو لخوا یرغمل سوي و چې پولیسو یې د خوشي کولو هڅه کوله. د پاریس سرنوال وایي عبدالحمید اباوود او ورسره ملګري یې غوښتل د پاریس پر لا ډیفنس سیمې چې د فرانسې مهم شرکتونه پکښې دي حمله وکړي. اباوود د بلجیم تابعیت لري او په پاریس کې تر هغو خونړیو بریدونو 15 ورځې وروسته د پاریس په شمال کې د پولیسو په حمله کې د خپل اکا لور او یو بل تن سره یو ځای ووژل سو. د پاریس په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. د پاریس څرنوال فرانسوا مولن ویل د هغو اطلاعاتو له مخې چې تیره اونۍ ترلاسه سوي عبدالحمید او ورسره وژل سوي کس غوښتل تیره چهارشنبه او پنجشنبه پر لا ډیفنس سیمې برید وکړي. د پاریس د څرنوال په خبره د هغه فرانسوي تبعه په اړه چې د پاریس په سان دینس سیمه کې عبدالحمید اباو ته ځای ورکړی و رسما تحقیقات پیل سوي دي. فرانسوا مولن وایي د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ جواد بن داود شخصا د ترورستانو هرکلی کړی و او په دې کې شک نشته چې بن داود به هم د کوم ترورستي سازمان غړی وي. جواد بن داود ویلي مخکې تر دې چې د پولیسو لخوا ونیول سي ورته ویل سوي وه د دریو ورځو لپاره دوو کسانو ته د استوګنې ځای برابر کړي او په دې خبر نه و چې په دوی کې به پر یو وطن د یوې ترورستي ډلې د رهبرۍ شک کېږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو د سې شمې په ورځ د دغه هیواد د پارلمان غړو ته وویل وروسته له هغې چې په فرانسه کې تر هغو حملو وروسته د ولسمشر فرانسوا اولند لخوا بیړنۍ حالت اعلان سو پر 144 کسانو ابتدایي تورونه پورې سول. کازینو وایي فرانسوي چارواکو 1213 تلاشۍ کړې چې په بهیر کې 213 میله وسله نیول سوې او ضبط سوې ده.
له پاریس بهر د اروپایي هیوادونو په نورو ښارونو کې هم د پاریس د خونړیو حملو د عاملانو د مشکوکو عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. یو هم بروکسل دی.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له څو ورځو راهیسې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو ویل کېږي چې په نن په بروکسل کې ښوونځي او مترو چې له څلورو ورځو راهیسې تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. آزاد خبریاله زکیا غیاسي چې په بروکسل کې اوسې همدا شېبه سره ټلیفون په لیکه دی. بلې زکیا جان، خبرونه ته ښه راغلاست.
نوري صاحب سلامونه تاسو او قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل دا
مالی مهربانی وکړئ، تاسو وضعیت چې نږدې ګورئ آیا بیرته یو د دې ښار بڼه عادي حالت غوره کړی کنه؟
بل لکه څنګه چې تاسو ویل له تیرو څلورو ورځو راهیسې په بروکسل کې ډېر جدي تدابیر امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو لا هم دغه امنیتي تدابیر په خپل فوق العاده حالت کې پاتې شوي دي. ځینې لوی مغازې، تیاتر، عامه ترانسپورت، ښوونځي، شاپینګ سینټرونه دا تر اوسه پورې هم تړل شوي دي. ښوونځي، د مترو بعضې لاینونه فعال شوي دي، بعضې نه دي فعال شوي، او پولیس په ښار کې ګشت و ګذار ډېر کوي. او کله چې څلور نفر، پنځه نفر غونډ سره وویني نو دوی ورباندې هلته او هغوی نیسي تحقیقات د پاره بیا یې شک ورباندې کوي. تر اوسه پورې په شپاړس په نولسو چاپو کې 14 کسان په بروکسل ښار کې نیولي دي.
زکه جان، تاسو چې هلته اوسئ په دغه څو ورځو کې چې دغه سخت امنیتي تدابیر نیول شوي و، مترو مثلا تړل شوي و، ښوونځي تړل شوي و، خلک په لستونو سره مخامخ و، دوی څنګه کولای شوئ چې خپلې اړتیاوې پوره کړي؟
بلې، ډېر خلک له ستونزو سره مخامخ وو، نو دوی خپلې اړتیاوې طبعا هر څوک چې ستونزه ولري نو خپل د ستونزو د حل لپاره به یو لار لټوي. ځینو خلکو مثلا دلته عامه ترانسپورټونه بند شوي وو، ښوونځي بند شوي وو، تړل شوي وو، خو بیا هم دلته د ځینو نورو لارو د طریقه دوی خپلې مرستې خپلې اړتیاوې پوره کولې، او لا هم دغه ستونزه په جدي حالت کې روانه ده. ځکه چې دغه د بلجیک د بروکسل په مابین په ښار کې لا هم تدابیر په فوق العاده حالت کې روان دي. ځینې لوی مغازې او ځینې مغازو ته اجازه ورکړل شوې ده چې خلک ورنه خپل هغه د ورځ خپل ضرورت وړ شیان ورنه واخلي، خو نور مراکز او د شیان تړل شوي دي، ښوونځي تړل شوي دي تر اوسه پورې.
زکیا غیاسي، له تاسو نه یوه دنیا مننه. له د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه آزاده خبریاله زکیا غیاسي و چې د دې ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. په هغو عملیاتو کې چې په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو د نومبر له 1 راهیسې په بلجیم کې د مشکوکو سختدریزو په وړاندې پیل شوي د چارواکو په وینا په لسګونو مشکوک کسان پکې نیول شوي دي. نن د نومبر 15 نیټه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ملګري ملتونه وایي سږ کال په دې اړه خپل 14 ورځنی کمپاین کې پر دې اصطلاح ټینګار کوي چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې زده کړه د ټولو لپاره خوندي کړئ. په افغانستان کې ښځو ته په زده کړو او نورو ټولنیزو چارو کې د برخې ورکولو لپاره هڅې څومره ګټورې وي، کورنۍ خپله په دې برخه کې څومره لیوالتیا لري، دا او داسې نورې پوښتنې زموږ همکار اجمل ان په یو بحث کې له څو تنو مېرمنو سره څېړلې دي.
په موضوع باندې د بحث لپاره را سره
مریم دورانی چې په کندهار کې د خزو د خونیز او روزنیزو پروګرامونو په لړ کې د پام وړ کارونه کړی دي او په دې برخه کې معتبر نړیواله جایزه اخیستې ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګوله چې ویل کېږي په کلو او ولسونو کې له خزو سره نږدې کار کوي چې سود دوی ستونزې هواري کړي، او افغان ژورنالیست څېړونکي او روزنامه‌لیکونکي اباسین بریال راسره دي. ټولو ته هرکلی وایم. سږکال ملګرو ملتونو په خونیزه مبارزه ټینګار کړی دی او وایي چې په افغانستان کې غنی خزي د سیمایز تاوتریخوالی کورنی تاوتریخوالی لکبل اړ شوی چې خونځي وتلل شي یا دوی خونځوي تبلاړ نه شي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګول تاسو را تدا وایي چې د تاسو په سیمه کې د خزو عمومي وضعیت براته وایي، په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې الته څومره پرمختګ شوی او څومره ستونزې پرتی دي؟ آیا جونې خونځوي تتللی شي په ځانګړي توګه په ولسوالیو کې او په لدی پرتو سیمو کې؟
دلته زیاتره خواندي مثلا غړي چې تعلیم کوي او زیاتره خواندي د موږ تعلیم حلقه مندي او مکتبو ته ځي، ولی په دې دوی د فامیلونو طرف هم په دې باندې ظلم ستم ده او د محیط له طرفه اول قدم کې موږ به امنیتي مشکلات لرو. ورځ په ورځ موږ به تاسو وینو چې امنیتي مشکلات خرابېږي. ایس امنیت تامین نه ده، نه یې موږ د خوندو، نه یې موږ د باندې. موږ به تاسو پېږو چې د ماشومانو لپاره او زمان لپاره اولنۍ غېږ د مدرسه د مور غېږ ده. مور کوي چې خپل لور ته تشویق کړي، خپل زوی ته تشویق کړي تعلیم په اخلا، ولی په دې کې څوک چې تعلیم ونه لري هغه شایم نه ده. دغه ځوان خراب ده، دغه آینده خراب ده. خو موږ په اول قدم کې امنیتي مشکلات ډېر زیات لرو. موږ د خپل دولت نه دا تقاضا لرو چې امنیتي مشکلات تامین شي او په دویم قدم کې باید تعلیم ته ترجیح ورکړل شي. چې موږ دا د علمي او د خلکو د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده، په کې دا په دې علمي کله باندې نه لاسي دغومره موږ خلکو مشکلات نه خلاصېږي او دغومره دوی کوي چې خپل مشکلات حل کړي. دا به تلمیلی او دا د تلم سطح د غونډه سچې ته دا کدا به امنیتي او د غونډه نور هم کیږي.
ډیره مننه. اوس باور شو اباسین بریال ته. بریال سپتا صورت دا وای په افغانستان کې د سیمو کې چې د خلکو په زینو سیمو کې عمومي نظر داسې دی چې وای چې د خزو لپاره تعلیم په کار نه دی، یا خپل په کیسه مېز خلک دلچسپي نه لري. تاسو په عمومي توګه راته وای چې زده کړی د خلکو لپاره د محل څومره مهمه شوې دي، او په دې برخه کې هغه بنسټونه چې کار کوي حکومتي غیر دولتي دوی څومره کار کړی په مجموعي؟
اساس مسله دا ده چې د وخت په تیریدو باندې دلته هر څه تغیرات راغلي دي او تر یو اندازې پورې تنقلي دي، اما موږ مطلق حکم نشو کولای. هغه بستر چې د کورنۍ د لحاظه برابرېږي هغه شکل خدو لپاره برابر شوی نه دی. زه دوه ټکو ته اساسي ټکو ته اشاره کوم. یو مشارکت دی د خدو او نارینه او په ټولنه کې. په افغانستان کې په واقعي معنا اوس هم دغه مشارکت رامنځته شوی نه دی. دویم جنسیتی سوله ده د نارینه او ښځو ترمنځ. د مونږ په کورنیو کې وه، حتی د ځینو روشن فکرانو په کورنیو کې اوس هم مېرمنې د نوکرو په حیث موقعیت لري. دغه مشارکت چې تر څو په هغه واقعي معنا باندې رامنځته نه شي او دغه باورونه بدل نه شي، دا به ډېره زیاته ستونزمنه وي چې مونږه یوازې د هغه څو ښوونځیو په اړه باندې حساب وکړو چې په ښارونو کې دي او مېرمنې جرکیانې ورځي او پکې تعلیم کوي. اساس د دې یو ښه حل لار وه په تیرو څوارلس کلونو کې تر یو اندازې پورې موږ خپله هم ستونزه لرلې چې نه یې پرانیدلې. د میرمنو د دفاع ټولنې حتی یوه وزارتخانه د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې رامنځته شوه په حکومتي نوم کې، اما دا په واقعي معنا د ښځو هغه مدافع نهادونه نه وو. هغه خلک چې هغه میرمنې چې د ښځو د مبارزینو په توګه او د ښځو د قانوني ملاتړو په حیث د ښارونو په منځ کې قرار لري، د هغوی په ژبه د هغوی په الفبا باندې هغه ښځې نه پوهېږي څوک چې عملاً د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د عامه پوهاوي کوم داسې کمپاینونه ترسره نه شول چې په واقعي معنا د خلکو زړونو ته لاره وکړي او هغه نارینه دې ته وهڅوي. دا ډېره وچه پروپاګندا وه.
بیرته درته راځو. د ملګرو ملتونو د سکل شعار هم دا دی چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې. له مریم دورانی به وپوښتو دی په خونیزو او روزنیزو برخو کې له ښځو سره په ځانګړې توګه په داسې سیمو کې چې هلته دغه ستونزې شته په کورنیو کې کار کړی دی. مریم دورانی، تاسو افغان کورنۍ څومره دې ته چمتو لیدلی دي پرته له دې نه چې دوی ته اسانتیاوې نشته، حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو ناغېړي کړې ده، خپله کورنۍ څومره چمتو دي چې لونی زده کړې ته واسطه؟
زه فکر کوم تر اوسه دوی آماده نه دي. فراز دوی تر اوسه نه دي پوهېدله چې دا ډېره مهمه ده د ښځو زده کړې. متاسفانه دا پروګرامونه د آګاهي عامه موږ درلودل په دغه زون کې. دا پروګرامونه دونه یعنی دا مسیج سم نه دی رسولی دی خلق ته، نه دی کولای شي یعنی تر اوسه نه دی کولای شي دا خلق ته
تایید وکړي. دا ډیره مهمه.
انارګلې، تاسو راته دا وایي خغلی بریال وویل چې په دې برخه کې تر اوسه پورې زیاتره کارونه چې شوي دي تر یو حده پورې شواري و واخیزي هم را نه و. د ویل چې دا یو ښه فرصت و خو په خطو گورنکار وانه خسل شو. د تاسو په سیمه کې اطمن دولتي او غیر دولتي هلته د ښځو د چارو ریاست شته، د نورې ادارې شته چې د ښځو سره د مرستې دعا کوي، د ښځو د زده کړو په برخه کې کار کوي. د دغه ادارو کار څومره اغیزمن دی تاسو په نظر؟
د ما په نظر زه خپله اول دغه خپل نظر تاسو ته وړاندې کوم. زه غواړم چې د ما لور تعلیم وکړي. زه خپله پوهېږم ولې په دې چې د ورځې وتلو سره د خلکو ذهنونه تغییر کوي، خو زه څه پام کوم چې ما د لور امنیت مثلا تعمین نه وي، د هغې روزمره ژوند مسول نه وي. زه هغه ته خپله اول دغه فامیل له طرفه هغې ته اجازه نه ورکړل کېږي. او بیا دلته موږ ریاست تر موږ ریاست داسې یو سمبول ښځو ته هیڅ کار نه دی کړی. زیاتره ارګانونه دي، زیاتره موسسات دي چې بس پیسو یې اخیستی د ښځو لپاره، د ښځو د تعلیم د لوړوالي لپاره. هغه پیسې ټول په شخصي جیبو ته تللی، هېڅ چاته کار نه دی شوی. دا کوم کسان چې مثلا مکتب ته ځي تعلیم کوي، دوی په خپله شوق او خپله علاقه باندې دوی تعلیم کوي. داسې کسان دي چې هغه دوی روزمره ویني چې مثلا د امنیت خراب ده او د دوی روزمره ځوان مسول نه ده. دوی خپله په سرزوري باندې هغه د فامیلو شکنجه په ځان تېروي. دوی غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. کمونه داسې وګوره داسې چندان کار نه ده شوی لپاره.
دا ویل کېږي چې یعنی تاسو کسان ورته اشاره وکړه چې ته غواړي خپله لور واسطه یې، خو شرایط ورته دي برابر. دا ویل کېږي چې خلک نه دي چمتو، یعنی سیده چې تاسو څو کورنۍ به چمتو یي په مجموع کې. آیا ته چې په کوم ولایت کې د دغه ولایت عام ولس په دې سلا دی چې د نجونو تعلیم ضرور دی او ګټور دی؟
زما سلا ته خپله درته ووایم، ما خپله خپلوان مې دي زیاتره جینکۍ مثلا د خور لوران مې دي، خپلوان مې دي ټول په پوهنتون کې دي، ټول تعلیم کوي. زیاتره خلک خلاقه لري چې تعلیم وکړي. ولې په دې سه اوس د ټولو خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی؟ خو په اولین قدم کې څه خلک غواړي باید امنیت تامین شي، بیا په دویم قدم کې د بیکاري باید له منځه لاړ شي، نور د تعلیم سطحې ته باید توجه وشي. د خلکې زیاتره پیسې دي موږ باید په وزارت معارف باندې مصرف شي. ولې په دې سه موږ تعلیم سه لوړ شي، هر مشکلات چې موږ په وطن کې لرو هر مشکلات خپله ختمې.
بریال صاحب، تاسو د دې دوو اغلو څرګندونې واورېدلې. دا راته ووایه چې د دوی په څرګندونو کې تا ته څه ښکاره شول؟ او بل خبره دا چې کثیر دیارلس کلونه کې کار صحیح نه وو، نو یو ډول کار خو باید وشي. څه په کار دي، څنګه کولای شو چې د یو داسې لوري ته لاړ شو چې ښځې وتوانېږي خپل کارونه او خپل حقونه په هغه توګه چې په کار دي په داسې یو ټولنو کې ترلاسه کړي؟
اول خبره خو دا ده چې په هیڅ صورت ښځې د ښځو د تعلیم مخالفې نه دي. دا بیا هم نارینه دي چې نه غواړي دا تابو مات شي، یا په ډېرو مواردو کې دا د خپل مرد سالارانه ژوند پر وړاندې یو احتمالي ګواښ ګڼي، ځکه دوی یو قسم جعلي دیوالونه جوړ کړي دي. او دغه د دوی حکمرانۍ دي، دا وړې وړې دا د دوی په خپلو کورنیو کې خصوصا په ښځو کې تحمیل دي، او په همدې باندې د دوی دا واکمنۍ یا دغه امپراتورۍ جوړې دي. زه فکر کوم موږ په دې برخه کې صادقانه اقدامات ته ضرورت لرو. په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره ډېر زیات پیسې مصرف شوي دي، مګر له بده مرغه دا مؤثرې نه وې. مؤثرې لارې دا دي چې یو واضح کمپاین د تبلیغاتو نه رانیولې، بیا د افغانستان د مکاتبو تر چاپېریال پورې، د بشري حقونو تر کمیشن پورې، د میرمنو د حقوقو تر دفاع پورې په یو نوي سیستم باندې یا په یو نوې بڼه د دې باندې فکر وشي تر څو خپل مؤثریت ولري. د ستاسو دپاره مثالونه لرم. د افغانستان د بشري حقونو کمیشن د امن خونو په نامه باندې ځایونه جوړ کړل، هغو میرمنو ته چې په کور کې ورسره ظلم کېږي تر څو راشي او دلته پناه راوړي. دا میرمنې اول خو باید یو غټ رسک واخلي، بعد د کورونو نه راوتي دلته. دویم دا دی چې په دې خونو کې هم امن نه و، د دوی لپاره د سار امن به و مګر د دوی د حیثیت امن نه و. دا د دې سبب شو چې د ښځو د تعلیم مخالفې کتلې د ابزارو تبلیغاتو لپاره دا چاپېریال دغه شرایط وکاروي، او یو پیښه یې د هغې راواخیسته او د ښځو د حقوقو په نامه باندې ډېره زیاته ریکلام کړي چې دا یو ناروا عمل دی او دا د پاشا خوني دي. موږ ونه کولای شوای د بشري حقونو د نهادونو په حیث دغه خونو ته نجات ورکړو. دویمه اساسي مسله دا ده چې موږ وایو چې جنسیتي سوله باید رامنځته شي. هغه دا ده چې موږ اوس هم هغه روشنفکرانو خيار د دې ټولنې لوستي خلک هغه هم لا تر څو دلته آماده نه دي چې خپلې لوڼې، خپلې میرمنې، خپلې خویندې ته اجازه ورکړي چې هغه راشي په اجتماعي پروګرامونو برنامو کې ګډون وکړي، هغه په اجتماعي فعالیتونو کې ګډون وکړي، د خپل ورور سره یو ځای ودرېږي. لا هم موږ میرمنو ته د بیګانه په سترګه ګورو، میرمنې ته د میرمنې په سترګه نه ګورو. دا یو ډېر اساسي بحث دی. کېدای شي په ټولنه کې به ځینو خلکو بد ولګي، اما اساسي موضوع دا ده چې اوس هم موږ میرمنو ته یوازې د یو جنسیتي تشویشي دید نه ګورو. راځئ دا قبول کړو چې په دې ټولنو کې دا د ټولنې یو بازار دی. او مونږ په یو وزر نشو کولای مزال وکړو. دا باید ومنو چې دوی زموږ طرف ټول اجتماعي برخو کې باید ګډون وکړي. د افغانستان میرمنې د نړۍ د مخ تر ټولو په بد وضعیت کې ښکېل میرمنې.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب.
آخري مثال دا دی چې تاسو ګورئ یو میرمن سارا کې راګیرني او په شکل باندې ونیل کته چې ګور کې اخر کې واوریده.
مریم دورانی دی بریال په خبرو کې یو موضوع را بلم را پیدا شو، هغه دا دی چې البته مخکې هم د دې ته اشاره وکړله چې په د میرمنو په نوم باندې په افغانستان کې سیدا چې کورنۍ منتري وه د پوری دلچسپی نه لري، خو هغه اداري او هغه روشن فکر خلکو چې په دې برخه کې کارم کړی دی، هغه کارونه ملستون زو ډک او په زینو برخو کې د بشري حقوقو د ادارو کارونو ته اشاره وکړه. څه فکر کوي ولی د زینو نه هادونو کارونه په خطوګه پر مخ لا نړل او د خزو په شوند باندې خاغې زونه کړ، په داسې حال کې چې ډېری پیسې هم پی ولګي دی او ډېری هڅې هم پی وشوي.
خو زه فکر کوم هر څوک په افغانستان کې کار کوي هر نه هټنه مخصند یو موږ ملي نهادونه لرو او بل د نړیوال نهادونه استنه. نړیوال نهادونه خپل ځان د لپاره یو هدف لري او ملي نهادونه هم د خپل ځان لپاره یو هدف لري. دا هدفونه متفاوت دي، بعض سیاسي دي، بعض اجتماعي دي، بعض اقتصادي دي. تاسو کوم په دا خاطر دا قانون ناکام شو چې دا هدفونه متفاوت وو، یعنی اکثر اهداف د خلکو د لپاره نه وو، د اجتماعي اهداف نه وو. په دا خاطر اکثر په کندهار کې مثلا ډېر موسسات د څه لپاره کار کوي، لیکن متاسفانه د دې کار دون تاثیر نه لري. په دا خاطر د دې هدف پلات هدف دي. زه فکر کوم اول باید یو شه هدف خپل ځان لپاره وټاکو، او بل مشکل دا دی دا خبر موافق کې مکه زموږ مشران د روشن فکر کسان دوی اصلا په دغه مسله باور نه لري 100%، یعنی دوی اکثر اوسه شک لري چې دا باید شزو دپاره دا کار وسي کې نسي. دا خپل باید دا مسله خپل دپاره شفاف وکړي او دا عقیده ولري په دغه مسله کې. د دې به بعد موږ کولای شو کې انشاءالله موافق شو.
که چیرته ووایو چې غیر دولتي ټولنې یا بهرنۍ ټولنې هم مکتسم کار نه کوي، د دولت نه هم خپله تمه پرې کوي که پاغه سیمو کې چې د خزو سره زور زیاته کیږي، په زیاترو کې دولت ډیر په څرګند او په سپینسترګي وایي چې هلته د موږ واک نشته دی او دا خو د موږ د واک لاندې سیمه نه ده نو چې کیږي. پلا افغانان ولسونه مشران او د خپل د ولس د غستاسو په څیر رون آندي خلک که دا دولت او بهرنۍ نهادونه به خپل پام او غرزي خپل ولس سره په خپل امکاناتو سمره مرسته کولای شي، په دې برخه کې سو د جنو حقونه د خزو حقونه خوندي شي او لکتر لګه د زده کړو اسانتیا تر لاسه کړي.
کوم اولین کار باید دا کار وسی چې دوی د خلکو اعتماد په لاس کې راوړي. دا په وخت کې خلک پر تا اعتماد وکړي، حتما ستا خبر هم اوري او عمل هم کوي. او زه فکر کوم موږ افغانان بهتر د هر بل کس یعنی کس کولای شو دا کار وکړو او کولای شو خپل ملت او خپل خلکو قناعت ورکړو چې دا کار زموږ په فایده کې دی.
بریال صاحب، تر اوسه پورې چې د خزو په برخه کې څومره کارونه شوي، زیاتره په خارونو متمرکز و، په هغه سیمو کې چې نام نه دي هلته نه دي شوي. کله چې نام نه په منطقو او په سیمو کې دوام وکړي دا حالات همداسې ګډوډ پاتې شي. په دغه سیمو کې خپل افغانان هغه خلک چې خواخوږي دي، د تاسو په څیر ژورنالستان، د مریم دورانی او انارګولې په څیر خلک چې په ټولونو کې فعال دي، په یو ډول نه یو ډول څه کولای شي چې پرته له بهرنیو موسسو، پرته له بهرنیو ټولونو، په داسې لارو چارو ولسی لارو کولای شي چې د خلکو د بیدارۍ سطح پورته کړي او لږ تر لږه هلته ښځو ته کټول نه وي تر هغه پورې د خوندیتوب حق ورکړي.
که تاسو خپل لور ښوونځي ته ونه لیږئ نو په دې باور ولرئ چې تاسو به محرم دفتر پیدا نه کړئ چې تاسو بل لور هغه ته ورشي او تاسو د المسای کې پیغله شي هغه ته ورشي. دا یو عامه په دې اساس مونږ باید خپل کلیوال په دې وپوهیو چې تعلیم تاسو اشد ضرورت دی. فکر دا یو سنتي ټولنه ده، دا تدریجي تغییر ته ضرورت دی. دا تدریجي تغییر د فارم په افغانستان کې دې څه نه وکړي. تر ټولو ښه ابزار چې مونږ په لاس کې دی هغه میډیا ده. دغه میډیا کې کا الکترونیک دی، کا چاپی رسنۍ دی، کا رادیو غانی دی. موږ باید دغه خبرونې ولرو چې په واقعي معنا باندې خلک وهڅو چې هغوی میرمنو ته اجازه ورکړي، خپلو لونو ته اجازه ورکړي چې مقصد ته لاړ شي.
د ښځو د حقونو دوه فعال مریم دورانی او انارګل او دغه راز یو افغان خبریال عباس بریالو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په اړه په بحث کې ګډون کړی و. او اوس هم د هغې ولس کلنې اترشۍ نجلۍ له سرنوشته خبرېږي چې په سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو یا داعش سره یو ځای شوې وه. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسکلنا سامرا کسنوویچ چې له اوترش څخه سوریه ته تښتېدلې وه د رپورټونو پر اساس په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په وهلو وهلو وژلې ده. د انډیپندنت په حواله د انجلۍ هڅه کوله چې بیرته وتښتي او له سوریې ووځي او د تېښتې پر مهال نیول سوې ده. سامرا کسنوویچ د ویانا اوسیدونکې وه او تیر کال له خپلې ملګري سابینا سلیموویچ سره چې 15 کلنه وه سوریې ته وتښتېده. دغه دواړه ځوان انجونې وروسته د اسلامي دولت یا داعش لپاره د تبلیغي پوسټرونو په سمبول بدل شوې او د دوی عکسونه په خورا زیاتو ځایونو کې خپاره شول. د داعش وسلوالو د ځان لپاره د تبلیغ په خاطر د دغو دواړو انجونو خورا زیات عکسونه خپاره کړل او په ځینې ځایونو کې داسې معلومې دي چې کلاشینکوفونه یې په لاس کې وي او وسلوال سړی یې شاوخوا ولاړ وي. خو د اکتوبر په میاشت کې داسې رپورټونه هم خپاره شول چې سامرا او د هغې ملګری سابینا په سوریه کې د روان قتل و قتال له لیدو دومره په تنګ شوي دي چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د اتریش د کورنیو مطبوعاتو په حواله انډیپندنت لیکي چې سامرا کسینوویچ په رقعا کې د داعش وسلوالو وژلې ده. انډیپندنت وایي چې د اتریش یو شمېر کورنیو خبري رسنیو دغه معلومات د یوې تونسي ښځې په حواله لیکلي دي. د دې ښځې نوم نه دی اخیستل سوی او رپورټونه وایي چې دا هم د اسلامي دولت له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په خاطر سوریه ته تللې وه او په رقعا کې له دغو دوو نجونو سره اوسېدلې ده. دا ښځه بیرته خپل کور ته ستنه شوې ده. د انډیپندنت په حواله د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې او دغه رپورټونه یې نه دي تایید کړي. سامرا او سابینا دواړه په خټه د بوسنیا وې. د دوی میندې او پلرونه په بوسنیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال اتریش ته تښتېدلې وې. سامرا او سابینا د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې ترکیه ته تللې وې او داسې ګڼل کېږي چې